د وی وی ډیوا د دې ماخمنۍ خبری خبرونه د اهم ریپورتونو سره ټکی. د صدر ترامپ مشهي د امریکا نوی انتظامی د دې هواد بهرنۍ مرستې ځندولې دي. د دې اثر به په مختلفو ملکونو کې وي. بل اړخ سره ډیموکرات ګوند د ترامپ هغه ګامونه چیلنج کړي چې د فدرال حکومت ځینې اخراجات یې بند کړي. پوره تفصیل به واوري. ډونالد ترامپ د خپل دویم دور صدارت کې اولنۍ بهرنۍ مشر چې واشنگټن ته رابللی د اسرائیل وزیر اعظم دی. بنیامین نتنیاهو به آینده هفته په سپینه ماڼۍ کې د ترامپ سره ګوري. د دې لیدنې د بحث موضوعات به څه وي؟ د خیبر پختونخوا په بنو او لکی مروت کې د تشدد تازه پیښې. په ټانک کې د دوه عسکرو او په بنو کې د درې ترهګرو د وژل کېدو دعوی شوې دي. او ملګري ملتونه وایي افغانستان کې به په خوارځواکۍ یا غذاییت اخته ماشومانو شمیر 3.5 میلیونه ته لوړ شي. د یونیسف د تازه رپورټ اهم ټکي به درسره شریک کړو. نور رپورټونه به هم ولرو. په دې هیله چې د خپرونې تر پایز موږ سره مل پاتې شئ. ستړي مشه په خیر راغلې. د ویو ای ډیوا په دې خبري خپرونه کې زفاوات لامې ستاسو کوربه يم. دا وخت په پیښور کې د مخصن لاس په کابل کې د مخصن نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په سر کې هم د امریکا د حالات په اړه اهم رپورټونه. د صدر ترامپ د پرله پسې صدارتي احکاماتو په لړ کې هغه ته ځینې کلک غبرګونونه هم راښکاره شوي دي. د کانګرس ډیموکرات استازي وایي د ترامپ لخوا هیواد ته دننه د امدادي پروګرامونو ځنډیدل غیر قانوني، تباه کونه او خطرناک دي. په واشنگټن کې د دغو بیاناتو او همداراز د ترامپ آینده پلانونو په باب زموږ همکار نصر الله خان تفصیل را سره شریکوي چې هم د اوس د کانګرس د ودانۍ لمخې نه را سره په پروګرام کې دی. نصر الله خان، سره مشه په خیر راغلی. په کانګرس کې ډیموکراتانو په ځانګړي توګه د ترامپ کوم احکاماتو نیوکې کړي دي او څه ویلي دي؟
څنګه تاسو ویل چې نړیوال د ټرمپ د فنډونو په فریز باندې نړیوال که بشر دوستانه چې کوم کار کوي یا په نړۍ کې په مختلفو فنډونو باندې د امریکا په وجه باندې چلیږي، د امریکا په امداد باندې دغه د بندېدو دامل خلکو اندېښنې ښکاره کړې دي. نړیوالې اندېښنې مخې ته راغلي دي. د ډېرو ملکونو حکومت کې ډېرو بیماریانو خلاف چې کوم د کمپاینونو کې د امریکې پیسې استعمالیږي، دغه شانتې په امریکا کې دننه په سنټ کې هم ډیموکراتس په کیپیټل کې چک شومر ویلی دي چې دا کم دننه د کور دننه قرضې دي، کم فنډونه دي یا پورونه دي، هغه ورکول، هغه باندې فریز لګول، بندول دا ټیک کار نه دی. دا فریز کول دا یو ګډوډې رامنځته کوي. هغه زیاته کړه چې دا لا قانونیت دی، یو تباهي ده او زیاته دی. په دې اړه باندې چک شومر ویل چې خلک چې په امریکا کې دي نو هغه په ویره کې دي.
او د حکومتي امداد او یا قرضو د پروګرام په برخه کې چې تاسو خبرې وکړې، تر اوسه عدالتونو څه نظر ورکړی او انتظامیه د ترامپ د دفاع په د اقدام په اړه د دفاع څه ویلي دي او کنه په دې برخه کې؟
بالکل، څنګه چې دا فریز آرډر راغلی دی نو دا پرون یا که د نهه شنبې په ورځ 15 بجې عملي کېدو، خو د دې په خلاف باندې په ډسټرک یا د فیډرل چې کوم جج دی دلته عام واړه بزنس مینان چې کوم دي، کاروباریان دي، هغه ورغلي دي، چې کوم هیلتھ پبلک هیلتھ پروفیشنلز دي هغه ورغلي دي، ډیموکریټس دي او ایډوکیسي ګروپ دی، دوی دغه چیلنج کړی دی. دغه ویلی دي د قاضي وړي د عدالت ته عدالت حکم ورکړی دی. که دغه جج ډسټرک جج لورین علي خان هغه آرډر ورکړی دی چې دا کوم حکم دی په دې باندې د ځنډ وشي، په دې باندې د عمل نه کیږي د 3 فروری پورې، کله چې په دې اړه باندې فیصله یا اوریدنه وشي. که څه هم کارولین لیویټ چې د وایټ هاوس ځوانه ویانده ده، هغه ویلی دي که یو خوا دا د صدر په اختیار کې دي، خو چې کوم انفرادي خلکو ته فائدې ورکول کېږي، که هغه سوشل سیکیورټي ده، که هغه د بیماری یا د صحت چې کوم اسانتیاوي دي، میډیکیر دی، که هغه د فوډ سټیمپ دی، په دې اړه باندې دغه نه بندیږي. عام یو انفرادي په امریکا کې، خو غټ چې کوم دغه دي نو هغه بند کړی دي.
که د واشنگټن خارجي سیاست ته راشو، داسې ویل کېږي چې ترامپ د اسرائیل وزیر اعظم ته د راتګ بلنه ورکړي. دا سفر له څه اړخه اهم دی او څه وخت به دوی سره ملاقات وکړي؟
لومړی دا چې صدر ترامپ دویمه دوره ده، اولنی بهرنی څوک چې راځي د یو هیواد مشر نو هغه به نتنیاهو وي. هغې ته په خپله دعوت ورکړل شوی دی. د نتنیاهو آفس چې کوم دفتر بیان خپور کړی چې د وایټ هاوس نه خط راغلی دی، په هغه کې ورته ویلي دي چې د دواړو د اسرائیلو د هغې د خواو شاید د ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د امن او بیا د امریکا او د اسرائیل چې کوم ګډ دښمنان دي، د هغې د مقابلې لپاره په دې اړه باندې بحث وکړي. هغوی به راځي په سلورم پروري باندې دغه دعوت ورکړه ده سه په حالات کوم روان دي خدا د یادونه خبر ده چې کله صدر ترامپ حلف اغستو دغه مخ کې 15 میاشتې چې کوم جنگ جګړه روانه و د حماس او د اسرائیل ترمنځ پاګه کې لوزنامه شوې ده پاګه کې بندیان هم خوشی کیږي
پام دغه برخه کې غوړمې وبله پښتنه وکم اوس مهال د حماس او اسرائیل ترمنځ د ځبندۍ روسي صورتحال څه دی آیا د يرغمل او کسانو دراخوش کېدو لړۍ به دوام پیدا کړي چې تازه په دې اړه راغلي یو کنه
بالکل الجزیره ټی وی چینل چې کوم د هغه بیان ورکړی دغه شانت نور رسنۍ چې دی چې نتنیاهو ویلي دي د هغه اته چې کوم يرغمال دی هغه به د ترسټه باندې د زیارت پورز باندې خوشی کیږي 15 کسان چې پکې دین هغه د تای وګړي دی د تایلند یو پرې کې درې چې کوم دین هغه د اسرائیل وګړي دی دغه برا خوشی کیږي د و کسان مخکې را خوشی کړل شو 15 کسانو لیست ورکړل شو ر دی او دوی تر اوسه پورې چې کوم دا ویلی و اسرائیل هم د تایید کړي و چې درې درش کسان چې کوم دین هغه لا ژوند دي
ډیر زیاته مننه ژوند دی اوسې د اسرائیل او حماس د جګړې د ختمېدو او د تلپاتې سولې لپاره د اسرائیلي حکومت لومړی شرایط څه دي آیا دوی د منځګړو پر رول کومې پوښتنې لري په دغو سوالونو د ډیوه خبریال رحمان بنیری د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د پخوانی سلاکار ایلی پایپر څخه یو شیبه وړاندې د غزوونه واخیستل ښاغلی بنیری اوس راسره په سټوډیو کې ناستې او راته ووایي چې د اسرائیلي چارواکي ځوابونه څه وو بنیری صاحب سړی مشه په خیر راغلی
خبرمشه
سره درلودله ساسو پوښتنې څه وي او د غزوونه څه وو
لومړی پوښتنه مې هم دا وکړه چې د اسرائیلي حکومت د تلپاتې سولې لپاره شرایط څه دي دا غو جواب ډیر سکوټو رونبو اصول موږ غواړو دا زمار مان دی اغه د بیت المقدس په هغه کلکې کې د کور د کلکې نه بیت المقدس او مسجد اقصی له کلکې او د کور نه زور غلې په 2003 کې زوړ خار شې دی هغه ته لس قدمه او بخې لس دقیقې په قدمونو باندې سفر دی د ول چې د غزې ما په تیر یو نیم کال کې نو لیدل اوس په ولید زما بچانو غواړي چې ویني جګړې د لاسه وې دا موږ تل لپاره غواړو خو په هر قیمت نه یعنی دا څنګه چې دي تبدی بخیلی ونی قیمت شرایط څه دي دا دي چې اسرائیل غواړي حماس د کله هم د غزې تړانګ ته برتران شي اسرائیل غواړي چې په دغه سیمه کې چې کم نړیوال پیس کیپرز دي مثال په توګه د امن لپاره کار کوونکي یا سارونکو ادارې دي لکه د ملګرو ملتونو پرنګه پاغو باندې به هم موږ باور نه لرو او هغه چې دي حال تک د حماس غړي په کې ورګټ شوې دي باید دا هم زموږ په ذهن کې وي دا ول چې په خوا دغه شان ادبار موږ ساتل دي چې حماس ته موږ ځای ورک دلته راغلل او هغه بیا په موږ حمله شروع کړل تر شلو کالو پورې نو یو غټ شرط د لومړي شرایطو کې چې حماس د کلم د تبیر تر نه شي بیا د کلم په اسرائیل باندې اٹه کې حمله ونه شي او په داسې صورت کې کندړیوال دا چې کوي چې پیس کیپر ز حماس په شکل کې حالت بیا ای نو زه غواړم چې د دې تفصیل سره سره د الی پیپرز سره چې ما کوم خبرې کړې یو ټوټه ته وورو په سر کې
او بیا وورو بیا به تاسو سوچ باندې
یو تفصیل تر ټولو لاړ شو موږ
This ceasefire is extremely important to Israel. As you can see right out the window, you're looking at the old city of Jerusalem, a place that we really haven't had much peace in the last year and a half. So we very much want to keep this.
No data bus mo kun gham da misal ma tara ka che gor zama da kur da kidkai na Baitul Maqdis kariyo da zul khart da ne matla mung aman gwaalo khud aman shar che da ki khud aga pa mumkin to go bande pa qatar che kam parun jawab wele de ya nur arab hiwadun wele de aga da de che kata su hamas la de zai ubase ya bia په غزي تړنګ کې کوم پات کېدون کې اسرائیلین دی اردن ته یا مصر ته لګای نو دا خو هغه سولوشن یا حل چې کوم د دوه ریاستي یا د دوه حکومتونو یا د دوه آزاد ریاستونو لپاره وړاندې کړی شي دغه مخالفت کې دی شي دا به یو چیلنج البته جوړي بل ته پوسټه باندې کړو چې تاسو میډیټرز یعنی منځګړي چې کوم دی آیا دی باندې هم کوم بيدوارش ترې
کوم چې قطر دی
پختره کوم چې قطر دی بنځه مصر دی امریکا دا زه غواړم چې دغه تفصیل د توې په خول د ځواب سو یو ټوټه دا غي نه وره
I think again Israel is very concerned Israel there basically was an international agency through the UN called UNIFIL that was supposed to prevent the exact war that Israel's been facing with Hezbollah UNRWA which is another UN agency
چې د کوم د ملګرو ملتونو خبرو کړل چې را پدی باندې من کنسرن یا فکر مند لرو اونرا پاک لاغلا ویل چې بدغه کې د حماس غړي ورګټ شي ویډیو موږ پدی باندې لرو بل غډیر پخکار ټکو کې ویل چې په قطر او مصر خو دې سره د بار دري ټرست نشي کولای وی کین ناټ ټرست دیم البته په امریکا باندې به موږ انتظار کوو کله چې د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او صدر ټرمپ ملاقات بشي په وایټ هاوس سپینه باندې کې دا غیر روس ته به ګورو هغه ول چې ځکه موږ نه کوو چې په شمال کې کله چې لبنان او حزب الله سره سیسفار وشو یا وربند بشو د هغه ځای نه په دې حمله وشو او بیا د پتمو چې نړیوال باندې د پابندۍ لپاره حماس او حزب الله مجبور کی نه کنو ول که امریکا قطر او مصر هر سوي په دې ځای به اسرائیل نظر ساتي او هغه به خپل خوندي ساتلو لپاره هر ممکن کوشش کوي.
سلامات اوسئ بنیر صاحب.
هر کله.
یام خرغه د وی دیوا د روانو چارو خبری خبرونه ده کله چې په شام کې د بشر الاسد حکومت رنګ شو نو د اسرائیل ځواکونه د ګولان لغونډیو هم ورواوختل او د شام په سرحدي کلی ورننوتل اسرائیلی ځواکونه تر اوسه پورې د ګولان غونډیو په ګرچاپیره سیمو کې پراته دي مقامی خلک اوس دا ویره لري چې اسرائیلی ځواکونه هلته کې د پاتکیدلو د پاره ورغلي دي د شام د البعث د سیمینا د وی او ای د خبريال یان بوچارت ریپورت د ډیوه خبريال ارباب محمود علي وړاندې کوي
ماشومان د البعث په دې پارک لوبه تراتل پر خو دي البعث د ګولان هایټس یا د ګولان غونډې سره په پوله پرته د شام د الکوینترا صوبې سرخار دی دا د شام هغه سیمه ده چې د نیمه پیړۍ نه زیات موده وشو چې اسرائیل نیولې ده د دسمبر په هم هغه ورځ چې د بشار الاسد رژیم را نسکور شلو اسرائیلی ځواکونه د سیمې ته ورننوتل اوس ټالونه خالی دي او ورسره نږدې د مارکوا په نامه یو ټینک ولاړ دی اسرائیلی ځواکونو په شام کې ټاکلې شوې بفرزون سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده کال 1940 اویا کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنگ د ختمولو د لوزنامې لاندې دا سیمه جوړ کړې شوې و په سرکاري توګه د ملګر ملتونو د واک لاندې په دې سیمه کې هر خوا ټینکونه پوزجان پوزي چک پوسټې او نورې پوسټې لیدل کیږي
هل کمدینت البعث بالوقت الراهن اللي عم يصير
هیڅ شي نشته چې خارته د اسرائیلانو د ننوتلو مخه ونیسي دوی د 1940 د لوزنامې سرغړونه کوي او ټینکونه یې د خاروالۍ ودانۍ ته رسیدلې دي
سلیمان وای اسرائیلی ځواکونو په 8 دسمبر د الباس زیاتره کلینی بلیدی دوی د وستو د پاره د خلکو د کورونو او اولسی ودانې تلاشه شروع کړې دي اسرائیل وای قبضه یې ارزی ده خو د سیمې اوسیدونکو د دې سره اتفاق نه کوي دلته اوسیدونکو زیاتره هغه کسان دي څوک چې د ګولان غونډې نه به کورکړې شوی وو په 1980 کې د شپږ ورځو د جنگ په وخت اسرائیل دا نیولې و او بیا یې خپل علاقه وګرځوله
انا هاي اعتقادي يعني
زنګړم چې دا د وسلو خبره ده دا یو پراخه او د اوجدي مودې هدف لري هغه نور ځمکه قبضه کول غواړي ګولان غونډې کې زیاتی اوبدي او خاورې یې هم زرخیزه ده دوی هرسناک دي او دا نیول غواړي
چا چې د قبضه خلاف د احتجاج هڅه کړي ویل کیږي اسرائیلی ځواکونو یې د تشدد سره جواب ورکړي لکه لګ یو تن وشتل شوی دی او ډیر خلک د وهلو یا د نیول کېدو دعوی کوي وایس اف امریکا د اسرائیل دفاعي ځواکونو د چارواکو سره د دې تورونو په حق له خپل رائے شریکولو د لپاره رابطه کړي خو تر اوسه یې جواب نه دی ورکړی محمد فیاض چې په الباس کې یو وکیل دی دی وایي یو څو هفته مخکې د یو فرانسوي خبريال سره نږدې کلی ته ورغلی وو دا وخت اسرائیلي ځواکونو په د حمله وکړه او گرفتار یې کړو
ضرب مسکنی یک حت
هغوی زه د ټوپک په گزار راو غرزولم زماسترګي پټی کړی او لاسونه را لاو تړل ځان مې نشو بچ کولې دوی ملکی کسانو ته بار بار ویل چې مونږ به تاسو ډیر زر خوشی کړو د ماشومان او نور ملکی کسانو په مخ کې ونیولې شو
د اسرائیل حکومت وایي چې پلان لري هغه سوه ساتي چې وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو یې ارزی دفاعي پوزیشن بولی او وایي چې خپل ځواکونه به په شام کې نوې دایمي حکومت جوړېدو پورې ساتي د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کارز وای په بفر زون کې د اسرائیلي ځواکونو پاتې کېدل دا یقیني کوي چې د اسرائیل مخالفه ډلې دغلته رايو ذهن شي د شام انتقالي حکومت د اسرائیلي ځواکونو وتل غواړي د دوی دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو ستر سیکرټر انټونیو ګوټاریش هم تکرار کړي او په اسرائیل یې د وتلو غږ کړي د شام د الباس نه د وایس اف امریکا د خبريال یان بوشه د پارا ارباب محمود علي وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ډي سي
د امریکا صدر ډونالد ترامپ څو ځله ژمنه کړې چې په اوکراین کې به جنگ جګړه ختموي، خو ځینې اوکراینیان شک لري چې آیا ترامپ به وکړي شي د روس صدر ولادیمیر پوتین ته قناعت ورکړي چې خپل ځواکونه له اوکراین بیرته وباسي. ځینې څېړونکي وایي ستونزه دا ده چې د اوکراین او روسیې غوښتنې یو د بل سره نه ځایږي. لیسیا بکالیتس د کیف څخه رپورټ را لېږلی چې بهشت هلا شي تاسو ته وړاندې کوي.
هیله نا امیدی او نشنه چې اوکراین به یوازې پرېښودل سي تر څو د روسیې د یرغل د نوي څپې سره مخ سي. په کیف کې خلک د ډونالډ ترامپ د ولسمشرۍ د یوې اونۍ وروسته بېلابېل نظرونه او احساسات لري.
زه واقعا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د څرګندونو نه هیله لرم چې دی به هر ممکنه هڅه وکړي او یرغلګر پوتین به ودروي که ارتیاوی امتیازونه ورکړل شي سو زموږ سرتیری نور ونه وجل شي.
هر ډول اوکړبا احتمالا د یوکرين په ګټه نه وي، موږ اړیو چې امتیازات ورکړو.
موږ باید د بهراني ملاتړ پر ځای په خپل ځان تکیه وکړو. د امریکا اداره خپل ځانګړي تګلارې او رائے ورکونکو تجربه لري.
ولسمشر ترامپ د خپل انتخاباتي مبارزې له وخته ژمنه کړې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پای ته رسوي. خدای روشانه نه ده چې دوی به دا کار څنګه ترسره کړي. تحلیلګر میکولا بلسکوف وایي
اوکراین
او روس بیلابیل دریځونه لري. روس د نیول شوو سیمو غوښتنه کوي او غواړي چې د ناټو د پرانستې دروازې سیاست نور پای ته ورسیږي. روس غواړي چې اوکراین به طرفه پاتې شي او د اوکراین دفاعي ځواکونو په وړاندې سخت محدودیتونه وضع کړل شي.
بلسکوف وایي دا ډول غوښتنې ممکن د اوکراین د بشپړ سقوط لامل سي او د اوکراین د ختیځو او جنوبي ولایتونو په رسمي ډول روسیې ته سپارل پراخ سیاسي بدلون ته اړتیا لري.
دا بدلون شاید د قوانینو له لارې یا حتی د اساسي قانون له لارې راشي، خو دا به یوازې د پارلمان له لارې ترسره کیږي. دا د یوکرینی ټولنې پریکړه ده.
د وسلوالو ځواکونو کمزوري کول به اوکراین بې دفاع کړي. د کیف موهیله د سوداګرۍ ښوونځي استاد ویلری پیکار تاکید کوي دی باور لري چې یوازې د ناټو موضوع د بحث وړ ده.
کزه د اوکراین لپاره مذاکره کوونکی وایي ما په خوشحالۍ سره ژمنه ورکړې وای چې لاس کاله به ناټو ته نه ورګړیږو، هیڅوک موږ نه غواړي، موږ ژمنه کولای شو او جیوپولیټیک وضعیت ممکن په څو کلونو کې بدل شي.
بلسکوف وایي پوتین یوازې بده بسنه نه کوي. دی زیاتوي چې ولسمشر بایدن هڅه وکړه چې پوتین ته د اوکراین د ناټو نه ورګړېدو طرح وړاندې کړي.
بایدن پوتین ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې هیڅ امکان نشته چې اوکراین دې د ناټو غړ هیواد شي. پوتین تیر کال په عام محضر کې دا خبره تایید کړلې او ویل چې دا دوی ته د منلو وړ نه دي.
بلسکوف وایي د اوکراین د مذاکرې دریځ باید پیاوړی سي. په کار باور لري چې پوتین به یرغل ته دوام ورکړي.
پوتین فکر کوي چې کارونه یې ښه پر مخ روان دي او د مذاکراتو لپاره غاړه نه ږدي. ولسمشر ترامپ د تیلو د بیو په اړه د پراخو بدلونونو ژمنه کړې. که د تیلو بیې ناڅاپه راټیټې شي د روسیې اقتصاد به سقوط وکړي، خو دا کار به د ډیرو لوبغاړو همکارۍ ته اړتیا ولري.
ولسمشر ترامپ ویلي دی به ژر له پوتین سره خبرې وکړي څو د روسیې جګړه پای ته ورسوي. خو ستونزه د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په وینا دا ده چې پوتین د جګړې دوام ته چمتو دی. د کیف څخه د لیسا بکلتس لپاره بهشت تلاش پی او ای دیوا واشنگتن ڈی سی.
بیا هم خره لیدا د وی ډیو د روانو چارو خبري خبرونه ده. د خیبر پختونخوا په ټانک او بنو سیمو کې د تشدد د تازه پیښو رپورټونه ورکړی شوې دي. په ټانک ځل کې د پاکستانی پوځیانو په ګاډي بمی چاودنه شوې او په بنو کې پوز د ترهګرو د وژلو داوا کړی ده. یوه شپه وړاندې په بلوچستان کې هم د اف سی ځواکونو په یو مرکز د بریټ خبر ورکړی شوی و. د ټانک او بنو د تازه پیښو تفصیل عدنان بیټنی په لوی خیبر پختونخوا خبرونه کې شریک کړی چې ساس پام ورته راکړو.
دا په تیر 40 ساعتو کې درې بیلابیل تشدد پیښې شوې دي. د پاکستان پوز د وکړې ده چې د بنو په جنخیر علاقې کې د وسلوالو موجودګۍ په اطلاع استخباراتي عملیات ترسره کړي او د عملیاتو په پایله کې درې وسلوالو وژلو دعوه کړې ده. په دې بیان کې پوز دغه دعوه هم کړې ده چې وژل شوي کسان په دې وروستیو کې د ناامنۍ په یو شمېر پیښو کې چې پکښې هدفي وژنې او په پوځ بریدونه کول شامل وو، او په دغه پیښو په وجه د حکومت ته انتهایي زیات ککړ هم پاتې شوي دي. خو د پوځ په بیان کې بیا د دغو کسانو پېژنګلو نه ده څرګنده شوې، او نه دا ویلي شوي چې د وسله والو سره کوم جړب شوی، په دې کې پوځ ته کوم نقصان اړېدلی دی او که نه دی اړېدلی. خو زه به تاسو دا ووایم چې جنیخیل هغه سیمه ده چې هغه د بلو ښار څخه نږدې 10 کیلومتره سویل لویدیځ طرف ته پرته ده، او وخت په وخت دلته د ناامنۍ پیښې رپورټ کیږي، او د علاقې خلک چې دي هغه په دوامداره توګه احتجاجي مظاهرې هم کوي، او دوی وایي چې د ناامنۍ له امله دوی په سیمه کې عادي ژوند نه کوي او د امنیت د ټینګښت غوښتنې کوي. تاسو به ووایئ چې د ناامنۍ بله پیښه دا په لکی مروت بیټنی سب ډیویژن په شدیخیل علاقه کې ترسره شوې ده، او دلته امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستان د پوځ په یو ګاډي په مې چاودنه شوي، او په دغه چاودنه کې د پاکستان د پوځ د دوو عسکرو په ګډون درې اهلکار چې دي هغه پکښې ژوبل شوي دي. خو له دغه ځای څخه ځایي سرچینو وایي څخه امریکا ډیوا ته وویل چې په دې وروستیو کې په دغه سیمه کې په زیات شمېر سره تحریک طالبان پاکستان بیرغونه هم لیدل شوي چې په دغه علاقو کې لیدل شوي دي، او ورسره دلته د وسلوالو فعالیتونه هم زیات لیدل کیږي، او دغه پیښې زمواري چې دي هغه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستي چې پکښې پوځ ته زیات نقصان اړولو دعوه کړي. خو تاسو ته به زه ووایم چې دې علاقې ته میډیا رسد نه کیږي چې کره او رښتینی معلومات ترلاسه کړي. خو د ناامنۍ چې بله دریمه او لویه پیښه شوې ده هغه د بنو بکاخیل په برمډیم سیمه کې ترسره شوې، او د علاقې امنیتي چارواکي وایي چې 13 ورځ دلته کې وسله وال د امنیتي عسکرو په یو کلا برید کړی، او په دغه برید کې د فرنټیر کانسټبلري یو اهلکار وژل شوی او څلور نور ژوبل شوي دي. دا هم ویل دي چې دغه د ژوبلو او چکم وژل شوی اهلکار دي د دې تړاو د ډیر اسماعیل خان درازنده علاقه سره دي، او دغه پیر زمواري چې دا هغه هم تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستی ده.
بل اړخ ته په لکی مروت کې د پاکستان اټامک انرژي د کارکونکو د تختولو د خوشی کولو بیا هغه دروسته یو غونډه شو، جلسه ولسی پاسون شو، او پاکي غوښتنه شو وخت ورکړو سورز ورکړو چې د کسان دی آزاد کړي شي، پاکي سفر مختګ شوه دی
دغه جرګه یا غونډه چې بل ورسته سره شو، تر هغه ورسته بیا د کمان کمی ایوا چې کما ټینګه ده یا لشکره ده سره جوړ کړو، او دغه بیا پرون په لکه مروت ښار کې ځانته یو میټینګ کړی دی، او په دغه میټینګ کې چې د دوه ورځې وقفه کړې وو د کې پرختیا کړې، او دغه نیټه تر درې ورځې پورې نور ځنډه ولې ده چې 15 ورځې نیټه ورکړل شوې ده، او دا د ورسته له هغه کړې وو چې کوم د اټامک انرژي ولنس کارکونکو چې په دغه جرمني ته ټول سیو، او په دې کې د مهال نږدې اته کسر وو سم د وسلوالو په قبضه یا د په کېد کې بندیوان دي. دغه خلکو دغه چې کومه لوی غونډه کړې وو په دې کې د علاقې په نامنۍ باندې سخت تشویش څرګند کړی وو، او دوی ویلي وو چې دې دغه نامنۍ له امله عام ژوند چې دی هغه سخت ستونزمن کړی دی، او دا ګواښ یې کړی وو چې که چېرته په 48 ساعتونو کې دا کسان خوشي نه کړل شول نو دوی بیا په خپله باندې قابونه پورته کوي چې تر مخه وسلوال او ورسره چې کوم د پاکستان پوځ عسکر دي هغه به له ضلع څخه ایستل کیږي. خو دغه کې اوس دې پراختیا وکړه، او دوی وایي چې تر 15 ورځو پورې دې خبرې روانې دي، او که 15 ورځو کې د دې دغه کسان خوشي نه شول بیا به آینده تګلاره جوړوي چې تر مخه به بیا نوي ګامونه اخستل کیږي.
دان برټنی صاحب ډیره مننه کوو د وخت را کول او معلومات شریکول، جهان مننه.
دا خبرونه تاسو ته د واشنگتن ډي سي نه وړاندې کوو، او اوس هم د افغانستان په اړه یو مهم خبر. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې یا اوچا په افغانستان کې د بشري بحران زیاتېدو ته په کتنې اټکل کړی چې په دغه هیواد کې به په روان 2015 کال کې پر خوارځواکۍ یا غذاییت باندې د اخته ماشومانو شمیر 3.5 میلیونه ته لوړ شي. د دې ترڅنګ البته د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم په افغانستان کې د روانو حالاتو په باب ژور اندېښنې څرګندې کړې دي. تفصیل به د وی ای آشنا ټی وی د خبريال وحید فیضی نه واورو چې هم د اوس موږ سره په استودیو کې میلمه دی. فیضی صاحب سترې نو شي په خیر
باندې.
اول که د ملګرو ملتونو د مرستو د ماهنګي ادارې یا اوچا تازه بیان چې د افغانستان په اړه راغلی دی، د دې تفصیل کوم سره شریک کړي، په دې بیان کې نور څه ویلي دي؟
تازه راپور دار چې ملګرو ملتونو ویل دی په 13-15 کلونو کې په افغانستان کې د دې د شمیرو لمخې تقریبا 15 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته و. خو اوس کوم اندېښنه پیدا شوې غدار چې دی وایي چې په روان 2025 کال کې به دا شمیر چې 3 میلیونه او د 3.5 میلیون ته لوړ شي. په افغانستان کې خو بشري وضعیت د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس خراب خوده شوی دی او دی غوښتنه کړل د نړیوالو مرستندوی ادارو نه چې په هغه شمیر کسان چې اوس میندې هم پکې شامل دي او په بد بشري وضعیت کې دي او ماشومان هم لکه څنګه چې موږ وسویل چې شمیر به زیاتیږي دی سره خپل مرستې جاري وساتي تر څو دی وکول شي چې په اصطلاح هغه خپل ژوند ته په ښه توګه دوام ورکړي.
او د اوچا تر څنګه د ملګرو ملتونو ځینی نور ادارو لکه د خوراک نړیوال پروګرام هم د افغانستان د حالات په اړه اندیښنی خودلې دي. دغه تفصیل څه دی چې ولکت نور وضاحت راکړي؟ کوم کوم اداري دي چې ویلي دي په کومه برخه کې
د ټولو په سر کې دبليو اف پی د چې د خوړو نړیوال سازمان یا پروګرام باندې هم یادېږي. دوی ویل چې په افغانستان کې اوس د محدودیتونو زیاتوالی او اقليمي بدلون د دې لامل شوی دی چې هغه خوړو ته یا خوراک چې خلک ضرورت لري هغه ته لاسرسی ورته کم شي او دا افغانستان له هم یو له هغه هیوادونو شمیرل کیږي چې لږ سره مخ هیواد دی. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې دبليو اف پی وايي په افغانستان کې هغه نړیوالې ادارې د سر مرسته کولې پیسې کمی شوې دي او دوی مجبور دي چې په اصطلاح خپل مرسته چې دوی په میلیونو کسان ته برابر کړي وي د غې شمیر راکم کړي. یو تر ټولو مهمه مسله چې په د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا دبليو اف پی په اعلامیه کې ویل شوی هغه ده چې وايي په روان 2025 کال کې به 1500 زره زیات افغان ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي او دوی د خوندزیو ماشومان ته د مغزي خوړو یعنی خوړه چې دوی ورته ضرورت لري د چمتو کولو په ګډون میلیونو افغانان ته د ملاتړ برابرول لپاره کار کوي. نو دا هغه مسایل دي چې د دبليو اف ام په اړه اندېښنه خوده لیدل.
په افغانستان کې واکمن طالبان په دې برخه کې څه وایي؟ څه خبرګونی خوده لیدي د ملګرو ملتونو د تازه بیان ته د اوچا او یا هم د نورو ادارو؟
بله تازه خودی اوسنی دی ولی خو په مجموع کې دیو دا وای چې افغانستان کې بشري وضعیت چې وس ډیر په بد وضعیت کې ملګرو ملتونه هم ورته اشاره کړل دا منی چې دا وضعیت خراب دی او د برهنې مرستو باندې او متکیدی په اصطلاح او ضرورت لري. خو یو غوښتنه چې دیو کوي هغه دار چې وای بشري مرستې یا نړیوال مرستې دی هغه باید سیاسي نشي. معنی دا چې سیاسي وضعیت په افغانستان کې هم چې حاکم دی او نړیوال سره د طالبانو تعامل نشته یا د نړیوال تعامل طالبان سره نشته تر اوسه پرې څوک په رسمیت نه پیژني.
زموږ سره خبره مو وکړه دلته په امریکا کې پس لدی چې ډونالد ترامپ دویم ځل د لپاره ولسمشر شو نو دی حکومت وکړ چې د امریکا هغه نړیوال مرستې چې نور ملکونه ته یغه ودرول شي د یو څو وخت لپاره د دغه فیصله اثرات په افغانستان باندې
ډیر مستقیم او ډیر زری په افغانستان کې په دغه مرستو باندې او په ځانګړي توګه په هغه موسسو باندې په افغانستان کې کار کوو تاثیر کړی دی. په خپل طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکي مرستيال چې عبد اللطیف نظری نومیږي د معلومات شریک کړی دی چې تقریبا په 28 ولایتونو کې و ساغه نړیوال موسسې چې کار کوي خلکو ته مرستې رسولي چې شمیر 50 تر 30 غو باندې شوی دی او دغه موسسو په افغانستان کې د کرنې د معرف یا پوهنی او د طبي په خصوصي مبارزي او د روغتي او صحت په برخه کار کوي چې دا یو مستقیم تاثیر دی په افغانستان کې منګورو چې د ډالر او پوراني د افغاني ارزښت هم د بدلیدو په حال کې دی او اوس هغه شمیر چې په افغانستان کې ورکړ شوی ورستر بلی د ډالر او ارزښت په اصطلاح په افغانستان کې مخ په لوړ دی او د زیات خلک اندېښمن کړي دي او خلک اټکل کوي وایي چې کدا وضعیت قابو نشي نو دی به د سخت بشري وضعیت سره مخامخ
شي. زیات هم مننه وحید فیضی صاحب د وی وی د افغان سرویس آشنا ټي وی خبريال چې حاضر شوې زمونږ په پروګرام کې او مهم معلومات مو سره شریک کړل. ژوند دې وسه
سلامات.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
بیا هم خیر اغلی د په خیبر پښتونخوا کې د صحت ماهرین وایي چې د تیرو دوو کلونو په څیر سږ کال هم د بارانونو نه کېدو او وچې یخنۍ له وجې په ماشومانو کې د نمونیا یا سینه بغل ترڅنګ د سینې نورې ناروغۍ زیاتې خوریږي او نږدې 80% ماشومان هسپتالونو ته د دې ناروغیو سره راوړل کېږي. ډاکټران وایي د نمونیا ناروغۍ سره مخ د ماشومانو په وخت علاج نه کېدل د دوی ژوند د خطر سره مخ کوي او باید مور او پلار پر یخنۍ کې د وړو ماشومانو خوراک او ګرم ساتلو ته خاصه پاملرنه وکړي. تفصیل به خبرنا در دیو خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د صحت ماهرین وایي د یخنۍ په موسم کې د انفلوئنزا په ګډون درې قسمه وایرس په ټولنه کې تیزی سره خوريږي چې له عملی د سینې د ناروغانو په شمیره کې زیاتوالی راغلی. دی وایي په ځینو مریضانو کې د دې ناروغو په وخت علاج نه کېدو له عمله پیچیده شکل اختیار کړي او د مرګ خولې ته ورسي.
نن سبا یو بل شی راوته چې ټرایډمیک وته وایي کنه ټرایډمیک موږ ته وایي چې یو کووېډ شو یو د ایچ 1 ان 1 شو او یو سارس کنه دا درې سوزونه یو ځای کړی خو ډیر کم دی 5% او داسې 20 تقریبا 60-70% دا زموږ انفلوئنزا دا او کووېډ سټیل ایگزیست کنه او اوس هم شته چې کم پیشنټ شروع کې یو صورتو کې خنو شو او سیویریټی تزي سخت کنډیشن تزي نو هغه له پکارې چې ټرشي لیول غټه سپټل تر ازي چیس کنسلټنټ تزي میډیکل سپیشلیست تزي چې وګوري چې آیا زی د خپل پیرامیټر زی ایکس ری زی دا غي نور سوزونه دی کلچر زی.
د ډاکټرانو تر مخه په موجوده جمی کې نږدې 80% د انفلوئنزا ښکار مریضان روزانه حساب سره د پیخور الاری چسپتال تر راځي چې د تیزی طبي او د سترګو نه اوښکو بېدلو ترڅنګ نور علامات پکې هم لیدل کېږي.
که فرض وکړو دا زکام زیاتې دلو او د ټوخی زیاتې دلو او تب زیاتې دله سا کې تکلیف ورسره شروع شو او جسم کې داسې بے حالی شانت شو یعنی جسم کې زور نه نو بیا دې کې پکړ دي چې زر ډاکټر لزر ورشي چې لک پته ولګي چې چته دا انفلوئنزا خو باندې یعنی علامات دای چې زکام نه پس کسو زیات خرابيږي نو هغه کې بیا دا موږ سسپیک کوو چې دا انفلوئنزا یا وایر انفیکشن دی.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې شمیرې خای تیر 2023 کال کې د جنوري نه تر دسمبر پورې د صوبې په کچ د انفلوئنزا په سیر د سینې د مرزونو لکبله سباندې 2 لک او شپږ څلوېښت زره تنان ناروغ شوي چې د ډاکټرانو په وینا لا هم هسپتالونو ته په غټه شمیره کې دا مریضان راتګ کوي. د روغتیا د چارو پوهان وایي د سینې د بیمارو دا وایرس د سا اغېستو د لارې د ناروغ تنانو څخه خوريږي او ماشومانو مشرانو او د دایمي ناروغو ښکار تنانو د پاره ډیر خطرناکي.
ماشومان ډیر خرابي او کم بوډاګان چې ډيري مشر سیوا عمر والا یا هغه مریضان چې هغه کې کوماربيډيټيز کوماربيډ مطلب دا چې ډایبيټيکي هارت ريچ چې نور سیس بيماري د لیور بيماري نو هغه ډیر خرابي په نسبت ته هيلدي ويلدي کسانو چې کوم کسان سموکینګ د وجي په پری خرابي شي نو هغه خلکو باندې هم ته دي اثر د نور خلکو نه سیوا دي.
د صحت ماهرین وایي د انفلوئنزا وایرس د خوریدو د مخنیوي لپاره مهم دي چې ناروغ تنان د کوره بهر نه وزي خلک اوبه زیات اسکي او دا چې د دې ناروغي څخه د ژغورنې لپاره هر کال ویکسین لګي
اوبه استعمال د جوسز استعمال زم چې دا قهوه چې استعمال چې څنګه ما وکینو مالټې شوې د کې وټامین سي د کې اسم واټر کوانټټیز اته نو دا استعمال ضروری ده. د دې انفلوئنزا خلاف یو ویکسینیشن دی ډیفرنٹ کمپنیانه کایو انفلیک پنوم دی یو ویکسیګریپ پنوم دی پکار دي چې دا اکتوبر سٹارټ کیږي نو اکتوبر سٹارټ کې دا کسان ولګي.
د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې لخوا جاری شو شمیرو تر مخه تیر کال په خور کې تر ټولو زیاتې سکم سلوي غزره په ثوابي کې سباندې اته دې زره په 400 کې سباندې نه هیڅ زره مانسیرا کې سکم شل زره او په هری پور ضلع کې د سوار لز زره نه سیوا د انفلوئنزا په سیر د ناروغو پیخي ریکارډ شوې دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی په صوبه کې د زرعی ټیکس لګولو قانون منزور کړی، خو کاروندګر وایي په صوبه کې کارکیله یا زراعت د تاوان سره مخ دي، باید چې حکومت د ټیکس یا مالیې لګولو پر ځای کاروندګرو ته اسانتیاوې برابر کړي. اقتصاد پوهان وایي د زرعی ټیکس سره به په آمدن کې اضافه وشي او دې سره به پرمختیا ته دوام ترلاسه شي. ریاض حسین د نور تفصیل سره.
په مردان ضلع کې د زمیدارو مشر محمد اکرام وایي د ټیکس قانون د جوړولو نه وړاندې زمیدار په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی. دوی وایي د وړاندې څخه د ځمکو په تیارولو او فصلونو خرڅونه زیات دي او باید چې صوبایي حکومت کروندګرو نه د مالی اخستو په ځای هغوی ته د اوبو خور سرو تخمونو او موسمیاتي بدلون نه د بچ کېدو سهولتونه ورکړي.
ما سخت کال جمله فارم نه تخم وړي بیسک او غیر عادي 25,200 روپۍ باندې کم از کم چیز ما جی خواری زما بچی ز پخپل باندې دا کوم زما ورکم ټیکس خوشی ورکم زما وطن دی زدل توسم دلته مونږ جون تیرو خو د یو زمیدار ما ته اوخی دی سر لی پورکی کله نا کارو په خوده یقینو که چې مونږ دومره مجبور شو چې مونږ ویو شی رجی دا زمیداری پریږدو.
د صوبایي اسمبلی لخوا په 28 جنوري منظور کړی شوی 2015 زری د مالیه قانون کې ویل شوی کوم زمیدار چې په کال کې د شپږ لکنه تر 2,00,000 روپو پورې آمدن ترلاسه کوي هغه به حکومت ته 15% مالیه ورکوي. د 2,00,000 په 14,00,000 روپو آمدن 40% او د 14,00,000 د 2,50,000 روپۍ په زری آمدن 30% ټیکسونه لګول شوی دي. ویل شوی په کال کې د 55,00,000 روپو څخه په 1.5 کروڑ روپو آمدن باندې 15% مالیه او هغه زمیدار چې په کال کې زری آمدن د 1.5 کروڑ روپو نه زیات وي د هغوی نه به سوپر ټیکس یا مالیه اخستل کیږي. د قانون تر مخه دا ټیکسونه به په 50 اکڑا د اوبو لاندې د کروندې پزمکه او 100 اکڑا په للمه یا بارانی ځمکو لګول کیږي. د مالیه پوهان وایي په پاکستان کې د مودوره هڅې په غټو زمیدارو د ټیکسونو لګولو خبره کیږي، خو په غټو صوبو کې په پارلیمان کې ناس منتخب نمائندګانو د دې قانون مخالفت کولو.
د ټیکس نت چې کوم دی دا به برود شي، دا به سیو شي او پروفیشنل چې کوم ریوینیو دا به زیاته جنریټ شي. کوم چې زمونږ د صوبې دا پر زیاته ضروری ده چې زمونږ انفراستراکچر خراب دی، زمونږ چې کوم دی صحت خراب دی، زمونږ تعلیم خراب دی، نو دا به په دغه کې یوټیلایز شي. دا مخکې به داسې و چې چا به زیات انکم وو، هغوی چونکې زمونږ په اګریکلچر باندې ټیکس نه وه، نو هغوی به زیات انکم خپل په اګریکلچر کې شو کو. هغې ځکه چې هغې کې ټیکس نشته، نو هغوی به زیات تر د لکونو ټیکسونو نه وبچ شو. په دې وجه باندې
په خیبر پختونخوا کې په زراعتو د ټیکسونو لګولو نه وړاندې په پنجاب صوبه کې هم د ټیکسونو قانون جوړ کړی شوی. په سندھ او بلوچستان کې د قانون مسودې تیاری دي او په سندھ صوبه کې پرې د اختلافات ویل کیږي. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د $40 د پور د پروګرام د تړون وروسته د پاکستان حکومت منلې وه چې د جنوري کال 2015 څخه به په ټولو صوبو کې زری ټیکسونه امریکا ولیشی. روان مالی کال په قومي بجټ کې د پاکستان مرکزی حکومت 20% زیات ټیکسونه لګولي او د ټیکسونو هدف یې 2,900 اویا ارب روپۍ ټاکلی وو. د ټیکسونو ټولولو مرکزی اداره ABR وایي د روان مالی کال په لومړو شپږ میاشتو کې 3,48 ارب روپۍ د ټیکس د ټاکل شوي هدف څخه کمې راټولې شوې دي. د خپل همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
تاسو د وی ډیوا د روانو چارو خبری خبرونه اورئ او ګورئ چې دا شیبه د واشنگتن ډی سی نه تاسو ته نیغ په نیغ خبریږي. او د پاکستان په حوالی نور مهم ریپورټونو ته دوام ورکوو. د پاکستان د سټیټ یا مرکزی بینک گورنر جمیل احمد څو ورځې وړاندې په یوه خبری کانفرانس کې ویلي وو چې د جنوري په میاشت کې د ګرانۍ کچه به نور هم راټیټ شي. هغه د پالیسی ریټ یا د سود شرعه د 11% نه 12% ته د کمولو اعلان هم وکړ، خو د دې اعلان نه پس د ګلپ پاکستان د وی سروې تر مخه 48% خلکو چې زیاتره پکې خځې دي د حکومت دغه داوی ردوي چې ګنی په ملک کې ګرانی په کمیدو ده. د حکومت د داوو او اعدادو شمار اثرات په خلکو کې ولې نه ښکاري؟ سادیا قاسم شای تفصیل په دې رپورت کې تاسو سره شریک کړي.
د پیښور نادیا شاهد چې کله سودا کولو له بازار ته لاړ شي او د خوراکي شیانو بیې واوري، او بل طرف ته د حکومت په ګرانی شمیرې او رستی بیان واوري، نو هغه د حکومت په موقف شکمنه شي.
چې کم یو شی ما رستنی میاش په کم قیمت باندې اغشتي، آ لازمن په دې میاش کې هغه نه ډبل شوي، هغه نه پیسې سیوا شوي. هغه نو بس رو رو خو اس داسې شو چې اس شیزونه ته کټ کو لګي یو چې زه دا اس کچینی دانه وانو زه اس بدانه استعمال کو. اوس چې هغه دی عمدہ شانتی نور دالونه دی، ایون د دالونو د سبزیانو ریٹس دانه دانه دی چې مخکې با خلکو ویل چې خیر دی دال ساگ به وخورو، نو راشه کنه اوس دال ساگ تاسو وخورئ، ما ته وایي چې دال څنګه دی او ساگ څنګه دی.
د پاکستان مرکزی بینک پرستو یو اعلامیه کې هم ویلي چې ګرانی د تمو سره سما ټیټه روانه ده او د دسمبر په میاشت کې 0.1% ته رسیدلې ده. او د پاکستان مرکزی بینک گورنر جمیل احمد هم پروستی مطبوعاتی کانفرنس کې امید ظاهر کړي چې د جون میاشتې تر پای به د کال لپاره د ګرانی منځنی کچه به 5.5% نه تر 2.5% پورې وي. خو خلک ولې دغه ګرانی کې کمی نه محسوسوي؟ یو اقتصاد پوه ډاکټر بشیر احمد وایي د دې وجه دا ده چې حکومت خلکو ته وخت سره سره آمدن سیوا کولو او خوشحالی زیاتولو لپاره اسانتیاوی نه دی برابر کړي، چې لمله د خلکو د اغستو قوت نه دی لوړ شوی او هغوی احساس کوي چې ګرانی زیاته شوی او د دې وجه هیڅ راحت نه مومي.
خوشحالی په دې طریقه باندې راځي چې یا د خلکو آمدن سیوا شي یا مهنګایي کمه، مطلب دا نه چې مهنګایي شره کمه شي، چې ډیفلیشن طرف ته لاړ شي. مخکې چې کم سیس په سو باندې ملاوېدو دا غینه ارزان ملاوېږي، نو الله به خلکو خوشحالي انشور کیږي. نو دې دواړو کې یو کار هم نه دی شوی. اوس خو دا نه چې مخکې د مهنګایي او هاي لیبل په هغه باندې فردر چې کم انکریز یا سیوا والی راغلی دی، هغه لږ په کم ریټ باندې راغلی. دا یو بیل سیس دی، هغه خپل قیمتونه لاندې نه دي تللي، بلکې کم چې هاي لیبل په هغه باندې د مخکې کال په مقابله کې سږ کال جسونه انکریز یا سیوا والی شوی دی، نو هغه د مخکې په مقابله کې هغه ریټ کم دی. او دویمه خبره دا ده چې د هغې د اغستو لپاره چې کم د انسانانو استطاعت دی یا د هغې ابیلیټي ده یا د هغې آمدن دی، هغه په هغه ریشو باندې نه دی سوا شوی، ځکه اوبویسلي خلکو ته مهنګایي ډېره محسوسیږي. واقعي چې په هغه حساب باندې ورته وګورئ نو مهنګایي ډېره شوې ده.
نادیا هم وایي د حکومت په دغه دعوه باندې ځکه باور نه کوي چې د خوراکي شیانو بیې ډېرې لوړې شوې دي، او بل طرف ته د خلکو آمدن هغه شر سره نه دی سوا شوی.
زمون چې کومه ګټه ده او تنخواه ده هغه عمل ته ولاړه ده، هغه کې اس زیاتې نه شوي خو مهنګایي ډېره زیاته شوه.
اقتصاد پوهان او عام خلک هم وایي د حکومت اقتصادي شمیرو او بیانونو به خلک هله باور کوي چې د 340 کروڑ نه سیوا آبادی دا ملک چې پکې 5% نه سیوا بیروزګاری شره ده، دلته 2.5 کم از کم تنخواه لرونکي یو کس د ښه ژوند سهولتونو او خوراکي شیانو اغستو وس لري. کیمرامین هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
د حکومت سره د مذاکراتو جاری ساتلو نه د انکار وروسته پاکستان تحریک انصاف ګوند یو ځل بیا د احتجاجونو د لړۍ پیل کولو دړکه ورکړې ده. تیره ورځ حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف پاکستان د حکومت سره د روانو مذاکراتو په څلورم پړاو کې شرکت نه وکړي. حکومت وایي د جنوري 1.5 پورې به دوی بیا هم مذاکراتو ته تیار وي. جزئیات اورنگزیب خان په دې رپورت کې تاسو سره شریکوي.
پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا صوبې نوې ټاکل شوې مشر جنید اکبر پاکستانی مطبوعاتو سره خبرو په وخت ویلي دي حکومت د مذاکرات د دوی د ګوند کمزوري ګڼله، خو دوی به یو ځل بیا مظاهره پیل کوي او پنجاب او اسلام آباد لارې بدړي،
ځکه چې هغې وایي چې اصل طاقت چې کم دی د فیصلې کولو د فوج سره دی، حکومت سره نه دی. هم دغه وجه وا چې کله حکومت د عدالتي کمیشن د جوړولو نه انکار وکړ، نو عمران خان د دغه خبرو د ختمولو اعلان وکړ. اصل کې تحریک انصاف خپل مسلې چې کوم دین او د خپل عوامي طاقت او د امریکای په حمایت باندې حل کول غواړي، او د دې اگر چې کوم د ووټ طاقت د خو پټول ملک کې دي، لیکن احتجاجي طاقت یې صرف په خیبر پختونخوا کې دي.
ضرور اس کا
دخوا دے مذاکراتو کے شامل دا حکومت لخوا سینیٹر عرفان صدیقی وینا دا حکومتی مذاکراتی ٹیم با پا یودرشتم جنوری پورے دا پاکستان تحریک انصاف انتظار کوی خو پا ظاہرا حزب اختلاف دا مذاکرات ختم کری دی وړاندې تیر کال شپږویشتم نومبر خیبر پختونخوا نه د پی ټی آی اسلام آباد ته احتجاج په وخت د ګوند وینا وه چې پولیسو لخوا ډزو کې د دوی یو شمېر کارکنان وژل شوي دي. اوس یو ځل بیا ولې احتجاج لپاره د خیبر پختونخوا نامه اخیستل کیږي؟ دا هغې صوبې چې وړاندې نه د ترخهګرۍ ښکار ده.
جلسی جلوسونه موږ د پاکستان تحریک انصاف وګورو نو په هغه کې هم د خیبر پختونخوا ټوله مشینري استعمال شوې ده. اوس هم د خیبر پختونخوا د رسکی او ګاډي چې کوم دي هغه په اسلام آباد پولیسو سره دي. دې سره سره په پاکستان تحریک انصاف کې د پارټۍ په لحاظ سره خو په صوبۍ لیول یا مرکزی لیول باندې څه چینجز کیږي، خلک بدلیږي په اهم عہدو باندې، او چې کوم د تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې حکومت ته په هغه کابینه کې څه چینجز کیږي، دا په دې شرط باندې کیږي چې دا کسان به د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په رهایۍ کې دوی څومره کردار دی، جلسو جلوسونو کې دوی څه کردار دی، څومره خلک دوی جلسې جلوسون راوستي شي.
د پاکستان تحریک انصاف وینا ده حکومت د دوی غوښتنې نه دي منلې ځکه دوی د مذاکراتو نه انکار کړی دی. خو د ګوند مشر بیرسټر ګوهر بیا دا خبره هم کړې ده کچرې د درې ججانو باندې یو کمیشن جوړ کړی شي نو بیا هم حکومت سره مذاکرات کېدی شي. پاکستان تحریک انصاف وایي حکومت نه غواړي چې نهم مئی او شپږویشتم نومبر پیښو حقیقت ښکاره شي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
خبرونو ته به دوام ورکوو. د ویډیو د روانو چارو د خبري خپرونې نه اوس هم بیرته ځو د امریکا حالاتو ته. لکه څنګه چې تاسو په سر کې هم واورېدل، په امریکا کې سره ډونالډ ټرمپ یو شمیر صدارتي احکامات جاری کړي دي، پر ځینو مرستو او یا پروګرامونو یې بندیزونه لګولي دي، ځنډولي دي. د صدر ډونالډ ټرمپ انتظامی حکم کړی چې د خارجي ترقۍ لپاره د امریکا ټولې نړیوالې مرستې دي تر دریو میاشتو پورې ځنډېدلې پاتې شي. دوی جاج کتنه کوي چې د امریکا د ترجیحي تګلارې سره دا څومره برابرې دي. مرستندوی ډلې او د بشري حقوقو د څار ډلې خبرداري ورکوي چې دا ګام به په نړۍ کې د بې شمېره خلکو ژوند په خطر کې واچوي. د وایټ هاوس نه د وی او ای د خبريالې انیتا پال رپورټ ارباب محمود علي وړاندې کوي.
امریکا په 2023 مالیکال کې زیاتره د نړیواله ترقې لپاره د امریکې د ادارې یو ایس ای آی ډی د لارې نږدې 70 بلیونه ډالر خارجي مالی مرستې کړې دي. امریکا د بشري مرستو او د ایډز ناروغۍ د بیړني صدارتي پروګرام د لاندې د ایچ آی وی د مخنیوي او د علاج لپاره په نړۍ کې تر د ټولو زیاتې مالی مرستې کوي.
We found solutions.
موږ پښپښ پېته ملکونو کې څلور اتیا بشري ستونزو ته ځواب ویلې او په لسګونو میلیونو خلکو ته موږ د ژوند د بچ کولو مرستې ورسولې دي. په غزه، سودان او یوکرین کې د ویجاړوونکو شخړو اغیزمند خلک هم په دې کې شامل دي.
د پن یا د قلم د یو لیک سره صدر ډونالد ټرمپ تر د ټولو زیاتې بیړنۍ خوراکي مرستې کنګل کړې دي. یو وجه یې دا ده چې هغه د امریکا لومړیتوب د تګلارې سره د امریکا خارجي مرستې توله کول غواړي. د صدارتي امر وروسته د نوي ورځو پورې چې د دې جاج کتنه کیږي په دغه موده کې به د پرمختیايي مرستو ویش او ژمنه ځنډیدلې وي. وایټ هاوس همداسې د یو ګام د پاره خپل دلیل وړاندې کړي چې تر مخه یې په ټولو مرکزی مالی مرستو او قرضو ځنډ پرځای شوی دی. دا د نهه یا شنبه د ورځې عملی کیږي. خو د مدواتو سکرتري کارولین لیو دا نه د سرګند کړي چې کوم ملکی پروګرامونه د ځنډ سره مخ شوي دي.
خارجی
پروگرامونه به د دین اغیزمن کیږي په دې اړه وایټ هاوس د وایس اف امریکا پښتنو ته جواب نه دی ویلې. د خارجی پروگرامونو په اړه د بشری مرستو ډلې اندېښنې څرګندوي. په دې کې ځنی مرستې د جنسي برابرۍ، د کاروبارونو د ترقۍ او د ایچ آی وی دوایانو د پاره د امریکا مالی مرستې هم شامل دي. د بایدن انتظامی چارواکي دا د پرمختګونکو هوادونو سره د واشنگتن د تعلقاتو یو بنیادی ستنه بللې و.
The Secretary General notes with
Secretary General د امریکا د خوا د خارجي مرستو په ځندولو اندېښنه څرګنده کړي او غوښتنه کړي چې ځنې نور پروګرامونه دي هم د دې نه بهر وساتل شي چې له امله په نړۍ کې د زیات خطر سره مخ ټولنو ته اهم ترقیاتي او بشري مرستې دوامدار پاتې شي. د دغو خلکو ژوند په دې مرستو اړه لري.
په 2023 مالي کال کې د یو ایس اے آی ڈی تر د ټولو غټ یوازنې پروجیکټ یوکرین سره د غیر پوزی مالی مرستو وو. یوکرین ته 14 بلیونه ډالره ورکړل شوي وې. د بشري مرستو د سار ډلې وای د امریکا د ولس د پیسو د حساب کتاب ساتلو لپاره د چټک نظام هرکلی کوي، خو د جاج کتنې په دې موده کې مرستې نوې ځنډول پکار.
کواړی چې د ټول مرستو جاج کتنه وکړي نو شروع کړه. خو باید چې تاسو پر دې خبر یاست چې څه کتل غواړي. د بیا کتنې په وخت ژوند بچ کوونکی او د ژوند لپاره بنیادی مرستې مزنډوي.
سیډونکې د خارجي مرستو ورکولو باندې د کار ودرولو په امر او د دې پسندستي توګه رامخته کېدونکو اثراتو اندېښنه لري.
زموږ رښتینی اندېښنې د خارجي مرستو لپاره په پیسو ورکولو د کار نه کولو امر دی او د دې په سمدستي توګه د رامخته کېدو اثراتو دی. موږ ته یاد ساتل پکار دی چې په خارجي مرستو کې د بشري مرستو پروجیکټونه هم شامل دي، لکه د ویکسینو انتظام دی. د مثال په توګه په نړۍ کې ماشومانو ته ویکسین ورکول دي چې ورکړی سي دوی د ناروغۍ څخه بچ وساتي.
د صحت په دغه نړیوالو لسی چارو د ټرمپ د ریسک کار دی. هغه د صدارت په لومړۍ ورځ اعلان کړی و چې دی به د صحت د نړیوال ادارې نه بهر کیږي. د اندېښنې څرګنده کړې وې چې امریکا ادارې ته د زیاتو مرستو ورکوونکي هیواد په توګه لوټل کیږي. د صدارت په خپل لومړي دور کې هم د دا کار کړی و. د وایټ هاوس نه د وایس آف امریکا د خبریالې انیتا پاول لپاره ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
کله چې د امریکا د کالیفورنیا په لاس انجلس سیمه کې اور ولګید، اوسیدونکو د خطرو په اړه د سملاسي معلوماتو لپاره یو اپلیکیشن ته مخه کړه. دا چې دغه اپلیکیشن څومره اغیزمن وو او خلکو سره یې څه قسمه مرسته کړې ده، په اړه یې د وی او ای خبریالې میشل کوین یو رپورټ برابر کړی چې زموږ همکارانې ګینشا یې تاسو ته وړاندې کوي.
لکه څنګه چې د لاس انجلس اورونو ټولنې سوځولي او ګواښلي دي، اوسیدونکو او ړومبي رسیدونکو کارکنانو معلوماتو ته اړتیا لرله چې دوی یې سمدلاسه کارولی شي. د ایستلو ځایونه، د باد او لوګي سمت، د بجلی بندیدل او نور. ډیرو خلکو د واچ ډیوټي په نوم یو اپلیکیشن ته مخه کړه چې سلګونه کیلومتره لري په شمالي کالیفورنیا کې د یو ټیم لخوا پر مخ وړل کیږي. واچ ډیوټي اوسیدونکو ته د نوې خورېدونکو اور، د باد د سمت بدلیدلو او نورو اندېښنو په اړه مهم معلومات وړاندې کوي. د یو آنلاین بیړني عملیاتو مرکز په توګه وګڼئ چې د بحران پر رامنځته کېدو سره گاوند په گاوند تازه معلومات ورکوي.
زما بیړنی حالت او زما گاونډي چې زما نه د بیل په څلورمه برخه کې لري ژوند کوي، زموږ بیړنی حالت یو بل نه ډیر بدل دی. دا په هر ځای کې د ټولو لپاره هم دغه شان ده او په داسې وخت بیا ټکنالوژي واقعا په کار راځي.
د واچ ډیوټي لخوا د تفصیلي مقامي معلوماتو وړاندې کول د دې د 1 میلیون کارونکو سره د هغې د شهرت یو دلیل دی چې ډیرو یې په وروستیو نیو کې اپلیکیشن ډاونلوډ کړی. د واچ ډیوټي کامیابی دې ژمنې ته اشاره کوي چې ټکنالوژي لکه مصنوعي ذهانت او سنسرونه به اوسیدونکو او لومړي رسیدونکو کارکونکو ته تازه معلومات ورکوي چې دوی د ژوندي پاتې کېدو او طبي پیښو سره مبارزه کولو لپاره ورته اړتیا لري. د واچ ډیوټي ټکنالوژي شریکانو کې الرټ کالیفورنیا هم ده چې د کالیفورنیا پوهنتون سان ډیګو لخوا پر مخ وړل کیږي. په ټول ایالت کې د زرو نه ډیر جدید کیمرو نیټورک لوګي لټوي. زیاتره وختونه مخکې له دې چې خلک بیړني لاینونو ته زنګ ووهي اور معلوم کړي،
په ګډه موږ سترګې او غوږونه شو او بیا موږ دا زموږ پلیټ فارم د لارې موږ خلکو ته رپورټونه خپرو.
د واچ ډیوټي یو بل ملګری د میریلند میشته اداره N5 سنسرز دی. د دوی د ځمکې په بنسټ لګېدلي سنسرونه لوګي، تودوخه او د اور نورې نښې معلوموي.
دوی د یو پوزې په څیر دي او دوی په هوا کې د لوګي انډولونه او مختلف کیمیاوي نمونې معلوموي.
د واچ ډیوټي خدمات دویش ایالتونو پورې غځېدلی، ډېر یې په مغربي امریکا کې دي او دا پلان لري چې ټولو ایالتونو ته پراختیا ورکړي. په داسې حال کې چې دوی توجه اورته ده، واچ ډیوټي دا پلان هم لري چې نور طبیعي پیښې تعقیب کړي لکه ټورنیډو یا د باد ګولا، سمندري طوفان، زلزلې او سونامي.
We want to be that one stop.
منغړو یو داسې واحد دکان پشان شو چرته چې خلک کول شي د فشار په وخت کې دا معلومات تر لاسه کړي، تر سوچ یو سرچینه ولري چې دا روخانه او لند کړي چې سره واندي.
د میشل کوین لپاره نگین شاه، بی او ای ډی ټی وی، واشنگتن.
او روسي رپورت هم د پاکستان او پاکستان کې کاروباریان وایي د ژوند بچکون کې د وایانو په بیو کې د 290 واخره تر 300% پورې زیاتوالی راغلی او په مارکیټ کې د دوایانو کمی دی. خو د دوایانو د جوړونکو اتحادیه وایي خرڅونه زیات شوي او حکومت د 15% نه تر 20% پورې په قیمتونو کې د زیاتوالی اجازه ورکړي. نور تفصيل د ریاض حسین پر رپورت کې.
او یا کلن سندرلال سنگ د وینې د فشار ناروغ دی او مارکیټ ته دوای اخستول راغلی. دی وایي زوی هم د مزغو د ناروغۍ دوای خوري او خپل د دوای خرڅونه یې لا نور زیات شوی.
مخکې زما دوای نو خرچه روزانه 120 روپیا او اوس 900 درته ویل اوس نه شو ته دا وګوره برما خو نه شي مغسته مجبوری ده. ماشومان یو ماشوم ده هغه د دماغم کمزور راغلی ده بس بے بے پریشانی دا ہر شے میں گران دا دوائی میں گران دا پولو خوراک نہ مرتے لے دا نہ وقت ملاوٹ ہم دی گران شیم دی ملاوٹ ہم گی بیماریاں میں بیماریاں پیدا کئی.
د دوایانو د جوړونکو اتحادیه وایي د زیاتو خرڅلو لوجه د دوایانو کپنو د ژوند د بچکونکو دوایانو جوړول بند کړي وو چې لوجه په مارکیټ کې د کینسر، ټی بی او زړه د ناروغو دوایانو کموخت راغلی وو. او اوس حکومت کپنو ته د 15 نه تر 20% پورې د قیمتونو د اضافي اجازه ورکړي نو دې سره به د دوایانو په کموخت قابو بیا موندل شي. کاروباریان وایي په ملک کې د ژوند د بچکونکو دوایانو په شمول په قیمتونو کې د 200 نه تر 300% پورې اضافه شوه او کوم د دوایانې چې په مارکیټ کې نه ملاويږي د هغې قیمتونه په خپل مرزه اخستل کیږي.
پروجیلوټان ګورې د 320 نه 900 روپیا تلاړو د 320 نه 920 تلاړو نو لکه دا خو 100% نه 150% دا خو دا پر کم پرسنټ دی په دې او به حساب کتاب کول غواړي. دا سه ویلوسیپ چیک اپ سیرپ ٹائپ دے ڈی ایس ویلوسیپ ڈی ایس 340 سی ریٹیل او ڈاری پ 540 شو بل پگے پیرانال سی ایف ٹیبلٹ دی 500 ڈاری پ 130 روپے پ 100 روپے پ 100 روپے پ تشوا د 100 د 50 نه پ 100 روپے پ تشوا ایرنے فور گولے پ 65-70 روپے پ تاوا پ 130 روپے پ تشوا
سړینې خایي د ایویل یوستنی بیا د 322 روپے نه 1500 روپے ته زیات شوه. د سینې د ناروغې د شربت بیا د 900 روپے نه 1514 روپے، ګریوینټ انجکشن د 253 روپے نه 625 روپے او کلریسټ شربت قیمت د 280 روپے نه 650 روپے ته زیات شوه. د دوایانو د کمپنو اتحادیه وایي د دوایانو د جوړولو لپاره 90% خام مال د بهر هیوادونو څخه درآمد کیږي او د ملک دننه د توانای بجلی، گیس او پټرولو د زیاتو بیو لوجه قیمتونو کې زیاتوالی راغلی او د ګرانې لوجه د قیمتونو کمیټي هغوی ته او یا 50% د اضافي اجازه ورکوي. خو سرکاري شمیرې خایي روان کال ګرانی 3% ته راکمه شوې او په ملک کې د پاکستانی روپې قیمت مستحکم دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا وی ډیوا ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا واز موږ د نن مخصوصان خبری خبرونه شتا سموړان د کله په دې هیله چې د پام وړ موږ دې دی تاسو کولای شئ دا خبرونه او همداشان زموږ نور پروګرامونه او رپورټونه د وی ډیوا په ویب سټ او همداشان په یوټیوب، فیسبوک او نور سوشل میډیا پلیټ فارمونو باندې هم وګورئ او اوري. نو تاسو په پاک خدای سپارم. علامه مل شاه خشپا ولرئ.